نشي لدي ویریږي چې وسنۍ ستونزې دوه برابر نشي.
لکه څنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، ته په ډیر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کیږي فیسبوک او ته ټیک ټاک او ته، چې وهل کیږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کیږي، ټکول کیږي، توهین ورته کیږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلې دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري، چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولې ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلې چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود د دې اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونی هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کیږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، دوی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرام نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرېوځي، نو طبعا ټول متاثره کیږي او ټول متضرره کیږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالات ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچاری ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون برازي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دري اصطلاح ده، چرخې فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده، سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابین سي بې اتفاقه دي چې دا ورځ پهی باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته، چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوند ته غواړو، ځکه چې دغه حالات د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده، باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده میم کړل برته می کارم کوله پیسې من تر لاسه کولې یعنی ماش می اخستل دغه په بدل کې چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم چې ما یو هنر تر لاسه کړ د پاکستان هیواد کې نو کله چې مونږ یو ځای کې وسو مونږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول انانات قوانین هر څه بزن باندې تطبیق کو نظر واقع خپل موقعیت ته نظر واقع ضرورت ته چې مونږ هلته پرته یو په هیواد کې
په کابل کې د طبي پوهنتون ماسلم مینوي چې کدی افغانستان تاریخ ته زیر شو افغان میرمنې د ژوند په بیلا بیلو برخو کې دا څلوېخت کاله لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو لکه چې طالبان واکمن شوې دي ستونزې نور هم زیات شوې دي
تیر څلوېخت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له خزو څخه اخستې او اکثره فامیلونو خپل زیم لاس اور کړی دی نو د فامیل هغه اقتصادي بوچ دی د خزو په شانو پاتې دی او دوی مجبور دي چې د کار لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي وظیفې بند شوي دوی له ډیرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي دا واقعا چې ټول فامیلونو ته په خصوص هغه ښځو ته چې د خپل فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیسته دی غټ مشکل دی او دوی بلاخره مجبوري چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره او یا هم خپل کوڅې ته وزي مجبور شي چې خیر وغواړي ځکه چې دوی ته بل لاره پاتې نه ده او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي که دا مشکل په ډیر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي او هغه ښځې چې کډوالې شوې دي هغوی له یو ډیر سخت برخلیک سره مخ دي نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی بهتره به دا وي چې زر تر زره د دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي مخته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دیننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي ځکه چې د حالات تلپاتې نه دی. لند موړي سره مبارکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
روسي تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمن تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیز وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلې. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربه را توایات چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې ل شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پاندونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر منوکتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه نقه چې ما د طبابت څه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درکیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په آخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد هغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وې مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه هالینډي او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړلو.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړې وو؟
نه دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستوله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نو زه نو د جراس را مې په انګلیسي ژبه لخته افهم او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای مو ته ساتي که زه جرمني لخته زده کړم. نو ما څه وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې بیا راغلی هالند ته هلته مو هالنډي زده کړه او بیا لیغنه جرمني ته د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله. نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان وم. د ژبه یعنې دوره ماته یو خو سنم کم و ډېر مې زړه هم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی او پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم. د دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده. مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لکسوس را ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري. د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی. خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی. مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبه چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسی، په کوم ځای کې دوام فیل رسی، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بخي بله مانا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په شبکه خاص استعداد لري کڅ چل دی تاسو چې دی هالنډي ګرامر لیکل دی معنی دا ده چې لژب سره علاقه مند وي او په دې برخه کې مو کار کړی دی لمخ کې هم
اوس کله چې ما روسیې ته راغلم ز یو نه کابل کې لختلو شوې و ما د پښتو ژبې زدامه وا خبرې مې پکړلې شوې ما اسکله نو لیکلې پښتو ژبه نو خپل دغه د خارج ماحول د دو بایس شولا چاول زما علاقه له پښتو سره ډیره پیدا شي پښتو ژبه کې مې ډیر لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بازو مجلو په هغه باندې مم کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یو مجله راوېستله خو متاسفانه ډیر وخت ونه چلېدله یو د مواد کم بود بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپل ډیر علمی مسایلو ته غژمن یم او په علمی مسایلو کې ژبه اساسي رول لري دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې تر راوړ وشي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولې شي
د ژبې تر څو هم دا ډیره زیاته مهمه ده د موږ یو لوی نیمګړتیا ده چې یو څوک ممکن تخصص په برخه کې ولري ډیر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبې لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډیر استفاده و نه کړی شي یا یو بل څوک چې ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو لشمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنه کړی دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لمړی ډاکټر مچ په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسی ژبه و او دغه تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوي کوم عملیات تر سره کوي دوی پر د ډیر عملیاتونو د نشم کولای په لاند وخت ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیر د جاغور یا نه بعد اول عملیات نه دوه مرامن کړي باید د درقیه غدا ټوله مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي دا پیشنهاد شل کاله مخکې و اته ډیر ته نه ویم پنځه ویش کاله مخکې نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د درقی جراحي وست تر سره کی یا وخت په بل ډاکټر باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړی دي
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنه کړی دي
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته یو غوښته روغتیا په مجله کې ما ډیر لیکنه کړی نشم ویلای چې شل یو دوره هم په روکی کړی وی بیا بعض شون چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې ما څه لیکنه کړی وی نو نظر په دوه دی چې کوم واخې کوم موضوع ها دی وی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلیو د شایان لري ولې کنه مې کړو په دا افغاني سایټو کې خبرې شوې دي دا مو مشخص کتاب مې نه دی لیکلی
بل دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دی غوی لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی چې په کوم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېر مرسته کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه ته په طبابت کې او په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي خو زموږ مشکل بل شی دی مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړل، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي. شین راګ چې موږ ورید ورته وي هغه لکه نوی راګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د یو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغو برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و. خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي. اول خو نوی مملکت و،
خو تاسو که څنګه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو یو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولتي چاپ کې ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت هم چې په لاین کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی، جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړل چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلی وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون لپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه. هر څوک چې دی زه نه پیژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکه ونیولې. او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کال جنگ و د مسائل شول. نو بعض هغه تورتوی سپرسی چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی هغه وشړېدل. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دی یا د سیاست دی یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی په اړه چې یو شمېر خلک دي د دو خلکو سره یو ځای کې، یو شمېر د نورو سره یو ځای کې، ټول اړیکې بیرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته. په هالند کې مې بعضی کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پر مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډیر مهم دی. دوی په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیع خبر ده. هر افغان چې خارج کړي د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپل خلکو سره ژوند.
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست. په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرقه رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتونو ته راغلم. د دوی لپاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقي خلک که په یو ولایت کې بل ولایت، ما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو، ځکه چې د پلار د وفات موضوع وه، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپلو دوای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي. او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وخوري، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم، زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کور نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
بل ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال وکي او 15 کال په هالند کې یو په هنتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوه وخت کمپیوټرونه وو، بعضی نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګل شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویلی و چې موږ ته خط را ولګی چې د پلانې په نامه را رسیدلی دي، بلې ویل چې د بستون کې په نامه را رسیدلی دي. یعنی د دغو کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لاره نه. زه به تاسو ته هر څه کړم، د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یوه کتاب په دوو کتابو چې نه کیږي، دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالنګ، مثلا د ما لپاره د هالنګ طبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد یې امریکا و انګلیس و کاناډا رسی، بعد یې جرمنی خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیايي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغیر
نکړي. ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د تزرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو همش مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوې ده، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یوري یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اورېدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون چې ایم سی ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیمه اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوې بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات ډېر کاله مخکې کړی دی او شپږ ویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ دغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږیو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکه موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړو نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی لپاره چې د ګردو یا موږ چې په ډوډۍ ورته یو دی او مشکلات پیدا کړي کله چې څوک وبنه چي. متاسفانه بعض مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه چکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه تری واخلی او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بل مسله چې دا باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پر چې دا رګونه له منځه وړي او دا باید سدو کی چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بل موضوع چې دا د سږو ناروغي ده، د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې ترڅنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټول نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څنګه مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تل پتو بو سرت نلری سرخ من ستاب داد زرنگ دل بری تا داد زرنگ دل بری تا نلری سرخ من ستاب داد زرنگ دل بری نلری سرخ من ستاب داد زرنگ دل بری مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو جلد نکرم و شرف حق دیوار سرم